یو استودیو غرمنۍ خبری خبرونه
په کابل کې د غرمې دولس بجې سوې. السلام علیکم. په یو استودیو ته مو زه فریبا ظاهر له خپلو نورو همکارانو سره هرکلی کوم. دوستانو، په دې خپرونه کې مو د سر موضوع دا ده چې د افغانستان حکومت د طالبانو د سیاسي دفتر مرستیال شیر محمد عباس ستانکزی هغو څرګندونو ته غبرګون ښودلی چې د ولسمشر استعفا ته پکښې اشاره سوې ده. دا او نور مسایل په دې خپرونه کې اوریدی. پروانه د افغانستان سیمه او نړۍ په مهمو خبرونو پیلوو. صالح محمد صالح وړاندې کوي.
د افغانستان د ملي امنیت سلاکار د موقت حکومت د جوړېدو طرحه د پردیو لاسوهنو ته د زمینی برابرولو په معنا وبلله. په هلمند کې تر دیرشو زیات وسلول طالبان وژل سوي. د روسیې حکومت د اپوزیسیون د مشر الکسی ناوالنی ورور او نور متحدان په کورونو کې نظر بند کړل. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار وایي په افغانستان کې د لنډمهاله حکومت جوړېدل د پردیو د لاسوهنو د دایمي فرصت معنا لري. حمدالله مهم نن په ټویټر کې لیکلي که طالبانو ولسي بنسټ، دینی مشروعیت او کورنۍ تصمیم لرلی، د اوربند پر بنسټ به یې د سولې بین الافغاني مذاکرې جاري ساتله. تر دې مخکې د طالبانو د سیاسي دفتر یو مشر شیر محمد عباس ستانکزی ویلي چې ولسمشر محمد اشرف غني باید استعفا وکړي. بلخوا د جمهوري ریاست مرستیال ویان دوا خان مینهپال نن ازادي راډیو ته وویل
افغانان د یو اساسي قانون خاوندان دي چې په دې اساسي قانون کې د قدرت لیست ډېر واضح تعریف شوی دی. افغانان د نظام انقطاع نه غواړي او د نظام انقطاع د افغانانو لپاره په ډېر لوړ قیامت پرېوتلې ده.
تر دې مخکې هم حکومتي چارواکو په افغانستان کې د لنډمهاله حکومت د جوړېدو پر اوازو سخت عکس العمل ښوولی و. د افغانستان د ملي دفاع وزارت په هلمند کې د درې دېرشو وسلوالو طالبانو د وژل کېدو ادعا وکړه. دغه وزارت وایي افغان دفاعي او امنیتي ځواکونو د هوایي ځواک په مرسته پرون په ناوې ولسوالۍ کې پوځي عملیات کړي دي. وزارت نن په یو اعلامیه کې ویلي د دغو عملیاتو په نتیجه کې د طالبانو د یوه پوځي مسؤول عبدالولي او د طالبانو د سرې قطعې د مرستیال عبدالخالق په ګډون درې دېرش وسلوال طالبان وژل سوي دي. وزارت وایي په دغو عملیاتو کې د طالبانو درې موټرونه او دو اتیا میله ډول ډول وسلې او مهمات هم تخریب کړای سوي دي. د ننګرهار په شیرزاد ولسوالۍ کې ځانمرګ برید تر لاسو ډیر امنیتي سرتیري ووژل. د ننګرهار د والي مطبوعاتي دفتر رسنوي ته ویلي چې دا هموی په موټر په مرسته دغه ځانمرګ برید نن سهار د شیرزاد ولسوالۍ د ګندمک سیمې پر یوه پوسته سوی دی. د دغه دفتر په حواله په دې پیښه کې د امن نظم اته سرتیري وژل سوي دي، خو په ننګرهار کې یوې امنیتي سرچینې د نوم نه ښولو په شرط ازادي راډیو ته ویلي چې په پیښه کې دیارلس سرتیري وژل سوي دي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې دا حمله دوی کړې او 500 سرتیرو ته یې د مرګ ژوبلې اړولو ادعا پکې کړې ده. د کندهار په پنجوایي ولسوالۍ کې د ځای پر ځای سوي ماین په چاودنې کې د یوه ماشوم په ګډون درې ملکیان وژل سوي دي. د کندهار د امنیې قمندانۍ ویان جمال ناصر بارکزي ازادي راډیو ته ویل چې چاودنه نن سهار سوې ده.
کندهار پنجوایي ولسوالۍ د صالحانو چمن په سیمه کښې د ملکي وګړو یو زرنج موټرسایکل د وسلوال ترهارګرو په شخصي مین برابر سوی چې چاودنه یې باندې کړې ده. یو ماشوم او دوه نفره نور په شهادت رسېدلي دي.
د کندهار د امنیې قمندانۍ ویان زیاتوي دغه مین وسلوالو طالبانو ځای پر ځای کړی و، خو طالبانو د دې پیښې په اړه څه نه دي ویلي. د مسکو یوې محکمې د اپوزیسیون د زندانی سوي مشر الکسی ناوالنی ورور او ګڼ نور متحدان د دو میاشتو لپاره په کورونو کې نظر بند کړل. دا اقدام په داسې حال کې کېږي چې روسي چارواکي هڅه کوي د دویمې اونۍ په مخه په ملي سطحه د مظاهرو مخه ونیسي. دغه مظاهرې د کرملین د منتقد الکسی ناوالنی په وړاندې د حکومت پر چلند اعتراض لپاره رابلل کېږي. د ناوالنی پر متحدانو دا پرونی اقدامات په داسې حال کې اعلانېږي چې د مسکو پولیسو په مسکو کې پر ګرځېدو راګرځېدو محدودیتونه اعلان کړي دي. پولیسو د غیر مجاز مظاهرو په درشل کې د میټرو و تمځایونه تړلي دي. ناوالنی او متحدان یې په پام کې لري چې سبا په ملي سطحه پراخې مظاهرې وکړي. د ترکیې او روسیې د څار ګډ مرکز به سر له ننه د ارمنستان او آذربایجان ترمنځ د ناګورنو قرباخ په سیمه کې د اوربند څارنه کوي. د ترکیې دفاع وزیر هولوسی اکار پرون ویل چې یو ترکی جنرال او اته دېرش افسران به په دې مرکز کې دیروي. ترکی چارواکو مخکې ویلي و چې دغه مرکز به د آذربایجان په اغدم سیمه کې وي. د آذربایجان او ارمنستان ترمنځ د ناګورنو قرباغ پر سر تر شپږو اونیو خونړۍ جګړې وروسته په نومبر میاشت کې د روسیې په منځګړیتوب پر اوربند موافقه وسوه. په سیمه کې د اوربند د څارنې لپاره شاوخوا 2000 روسي سولساتي ځواکونه هم ځای پر ځای سوي دي. او د کورونا وایرس د نوې بڼې د خپرېدو په اړه له اندېښنو سره سره لاندیشنو سره سم د نړۍ غنو حکومتونو پر سفرونو تازه محدودیتونه اعلان کړل. بریتانیا، کاناډا، فرانسې، جرمني، پرتګال او چک جمهوریت په هغو هیوادونو کې راځي چې پر نړیوالو سفرونو د محدودیتونو لګولو اعلان کړی دی. دا اقدامات په دسل کې چې کورونا وایرس د نوې بڼې د په اړه په دې وروستیو کې اندېښنې زیاتې سوي دي او د کورونا وبا خپرېدل لا شدید کړي دي. دغه وایرس چې په خلکو کې په چټکۍ خپریږي اول په بریتانیا، برازیل او جنوبی افریقا کې کشف سو. د احتیاطي تدابیر په دسل کې لنی چې روغتي چارواکي د ارزوي چې د کورونا وایرس ضد واکسین د وایرس د نوي باندې پوړاندې هم خلک خوندي کوي او کڅنګه.
خبرونه ملزادې رادیو اوریدل. د افغانستان حکومت هغه وروستی راپورونه ته خبرګون شو د لې چې پکې د طالبانو له لوري د ولسمشر د استعفا او هم د موقت حکومت جوړېدو ته اشاره شوې ده.
د افغانستان د یو اساسي قانون خوندان دي چې په دې اساسي قانون کې د قدرت لیست ډیر واضح تعریف شوی.
په همدې تړاو نور راپورونه هم لرو. دا به هم واوري چې د پښتون ژغورنې د غورځنګ د یوه مشر علي وزیر د ضمانت غونډې په کراچۍ کې د زندان دننه وسوه. د کورونا وایرس له کبله په نړیواله سطحه د سفرونو د بندیزونو په اړه به هم یو راپور واوري. او په دوهمه نیمه کې
کوم مواد چې په قیلون کې دي وی د میوه ورکوي خو په اصل کې دی هماغه تنباکو. په هغه کې 3000 قسمه ماده تر اوسه شناسایي شوې ده چې په هغه کې 80 قسم ماده ثابت شوې ده چې په صحت باندې مضر دی.
دا نور مسلبت زهرو کاروان پونیس پروگرام کې واوري. ورزو د خبرونې د سر موضوع ته د افغانستان حکومت د طالبانو د سیاسي دفتر مرستیال شیر محمد عباس تنگزی هغه څرګندونو ته خبرګون شو دلی چې په یو ډول د ولسمشر محمد اشرف غنی استعفا ته پکې اشاره شوې ده. د چې د خبرګونونو ته دی له کابل زما همکار ته ویبل مهرباني وکړئ تاسو ژغورو. بل د
افغانستان حکومت د شیر محمد عباس تنگزی څرګندونو ته په خبرګون سره د افغانستان د ملي امنیت صلاحکار حمدالله محب وایي چې موقت حکومت د پردیو د مداخلو لپاره د دایمي فرصت په معنا ده. ښاغلی موهب تازه په خپل ټویټر پاڼه لیکلي افغانان د ولسواکۍ په ارزښت او نظام پوهېدلی دي. نور دلته هیڅ د اجنډا د تطبیق وړ نه دي او چاته موقع نه ورکوي چې پردي اجنډا دلته تطبیق کړي. دا په داسې حال کې ده چې تېره ورځ د طالبانو د قطر د سیاسي دفتر مرستیال شیر محمد عباس تنگزی په مسکو کې د افغانستان کې د موقت حکومت همدارنګه د ولسمشر غنی استعفا ته په اشاره سره ولیدي چې دوی سولې ته چمتو دي. دوی سوله کوي. د افغانستان جمهور ریاست وایي د ولسمشر دوره اساسي قانون ټاکلې ده او اوسنی ولسمشر بدر هغه واکې وي تر څو چې یو بل د ولس له لوري ټاکل سوي منتخب کس ته واک وسپاري. د افغانستان د ولسمشر مرستیال وایي د وخان مینه په ازادي راډیو ته وویل
دا افغانان د یو اساسي قانون خوندان دي چې په دې اساسي قانون کې د قدرت لیست ډیر واضح تعریف شوی دی. افغانان د نظام انقطاع نه غواړي او د نظام انقطاع د افغانانو لپاره په ډېر لوړ قیامت پرېوتلې ده چې موږ هر څه له لاسه ورکړي دي. بنا هر تصمیم د افغانستان اساسي قانون نیسي او اساسي قانون د ټولو لپاره یو چتر دی.
همدا شان شیر محمد عباس تانیزی په قطر کې د افغانستان د دولت مذاکرې تیپ لاوی بیواک او بسم الله یته بللې وای ولې چې په مذاکراتو کې د پلاوی استقلالیت نه لري. تازه په د افغانستان د سولې په شارو کې دولت وزارت ویان د ناجو انوري دا د سرګندونه د مذاکراتو له اصول خلاف بولی او وای چې دوی چمتو دي چې په اصلي ایجنډا بحث وسی او کوم مقابل لوري څه غوښتنې لري په ایجنډا کې دې مطرح کړي. هغه نور همدارنګه زیاته کړې ده چې د افغانستان اسلامي جمهوریت لاوي په لازم صلاحیت او حمایت سره په دوحه کې د مذاکراتو لپاره حضور لري او مقابل لوري کولای شي رسمي مذاکرات پیل کړي. د پتاسال کې د 400 ورځو راهیسې په قطر کې د افغانستان د دولت او طالبانو د مذاکراتي پلاو ترمنځ مذاکرات نامعلوم مودې او نامعلوم دلیل عمل ځنډیدلی دي. په ورته وخت کې د امریکا د نوي جمهور رئیس ادارې د طالبانو سره د امریکا د شوی هو پر درځونه او بیا کتنې خبره کړې ده چې افغانستان دولت یې هرکلی کړی ده. همدارنګ طالبانو ویلي دي چې دوی دغه هو پر ترجمان دي. بله
ډېره زیاته مننه کوم. لکه څنګه چې تاسو هم اشاره ورته وکړل چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په دې وروستیو کې دا خبره هم کړې ده چې د طالبانو او امریکا ترمنځ تړون باید له سره وارزول سي. دا خبره په خپل افغان ولسمشر محمد اشرف غني هم کړې ده او هم د موقتو حکومتونو د پایلو ته په اشاره سره په آنلاین بحث کې خبرې کړې دي. څرګندونه کړې دي هغه ویل دي چې موقت حکومتونو کې د خلکو وینې توې سوي او د منلو نه دي. ښاغلی غنی دا خبره د آسپن پنوم د بشري مطالعاتو انسټیټیوټ په آنلاین بحث کې کړې ده. په دې اړه به نور تفصیل سیف الله ستانکسي خبرو.
ولسمشر اشرف غنی یو وار بیا د موقت حکومت د غوښتنو پر ضد توند خبرګون وښو دا وی ویل کابل موقت حکومتونو ړنګ کړ. ولسمشر اشرف غنی بیګا د اسپن انسټیټیوټ په یو آنلاین بحث یا ویبینار کې د سولې امنیتي وضعیت بهرنیو ځواکونو او نورو مهمو مسلو په تړه وغږید. د وسلوالو طالبانو یو شمیر لوړ پوړو غړیو له هغې ډلې د سیاسي ډلې مرستیال شیر محمد عباس تانیگزی تازه ټینګار کړی چې اشرف غنی دې واک پرېږدي. د اسپن انسټیټیوټ د بیګانی بحث چلوونکي له افغان ولسمشر وپوښتل چې ولې حاضر نه دی د سولې لپاره واک یو موقت حکومت ته وسپاري. افغان ولسمشر په ځواب کې وویل
They've led to bloodshed.
مونږ موقت حکومتونه درلودل د وینو په تویولو سر شول. کابل په 1992 کال کې د یو موقت حکومت لخوا وران شو. یو صدر اعظم خپل ولسمشر بمباراو او ولسمشر هم بیرته صدر اعظم سره جنګیده. صدر اعظم حکمتیار هیڅکله کابل ته رانغی. مونږ په مکه، هرات، چراسیا او جلال آباد کې تړونونه درلودل مګر یو هم کارونه
هغه ټینګار وکړ چې دای د سولې خند نه دی ګرځېدلی بلکې د اساسي قانون د پلي کولو لپاره مکلف دی او جمهوریت معامله نشي کولای. ولسمشر غنی ویل د سولې لپاره څلور سوه خطرناک طالب بندیان خوشې کړل او اوس یې 90% بیرته د جنگ په لیکو کې دي. د افغانستان حکومت له طالبانو سره د سولې تر خبرو مخکې د ډلې شاوخوا 15,500 بندیان خوشې کړي چې پکې د افغان ولسمشر په خبره څلور سوه خطرناک مجرمین هم شامل وو. خو افغان ولسمشر وایي طالبانو د سولې لپاره هیڅ ګام نه دی اخیستی او رس تر بلې تاوتریخوالی زیات کړی.
The Taliban's narrative was that they defeated the United States.
د طالبانو روایت دا و چې ګواکې هغوی د امریکا متحده ایالاتونو ته ماته ورکړي او امریکا او ناتو په تیښته کې وو. اوس قوي ډیپلوماسي او په شرایطو پورې تړلې تګلارې باندې ټینګار مونږ ټول د دې جوګه ګرځوي چې با مفهومې مذاکره سره پیل
کړو.
افغان ولسمشر د دې ترڅنګ چې د سلام مشورو لپاره افغانستان ته د امریکا د نوې ادارې د یو ټیم دراتلو خبر ورکړ. هیله یو خو ده چې د امریکا نوې اداره په څو اونیو کې امریکا طالبانو د تړون ارزونه بشپړ کړی. لترهګرو سره د اړیکو پرې کول، د تاوتریخوالي کمول او د خبرو پیل هغه درې مهم مسایل دي چې تمه ده د امریکا د نوې ادارې لخوا به ارزونه کیږي. امریکایي او افغان چارواکو په دغو درې واړو برخو کې تر اوسه پورې طالبان پړ بللي. هغه ډله چې وایي د دوهې د تړون په اساس په خپلو ژمنو ولاړه ده.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د تاسو د ازادي رادیو غرمنۍ خبری خبرونه اوري. دوستانو د ازادي رادیو هر ورځ د سهار لو د ماښام تر وبجو پر منځنۍ چپه 12:00 او په څو شارونو کې د اف ام پر 15 صفه هم خبرونه لري. اوس په د افغانستان اړوند اقتصادي خبرونه وورو.
په کابل کې نن د زعفرانو نندارتون پرانستل شو. د دغه نندارتون د جوړونکو شرکت مشر سمیر متین ازادي راډیو ته ویل د دې درې ورځنی نندارتون موخه د افغانستان زعفرانو ته بازار موندنه ده. د خاغلی متین په خبره په دغه نندارتون کې نږدې 10 شرکتونو په 15 دیرش غرفو کې زعفران ننداری ته ایښی دي. د نوموړي په وینا دغه درې ورځنی نندارتون د امریکا د نړیوالې پراختیا ادارې او د مډرن میتود شرکت لخوا جوړ شوی. دا په داسې حال کې ده چې سمود وړاندې د افغانستان زعفران د ښه کیفیت او ذائقې له پلوه د اروپایي ټولنې د ذائقې انسټیټیوټ له لوري لومړی مقام خپل کړ. د سوداګرۍ وزارت د مسؤلینو په خبره د افغانستان زعفران د کیفیت له پلوه بې بدیله دی. د افغانستان د ځمکني ترانسپورت د همغږۍ شورا د ترانسپورتي فعالیتونو په وړاندې پرتو خنډونو او ستونزو له امله نن اعتراضیه ناسته وکړه. د دې شورا مشر تله محمد عثمان زوی نن ازادي راډیو ته وویل چې دوی دغه اعتراضیه ناسته د مخ په زیاتېدونکو ننګونو او د ستونزو د هواري په برخه کې د ترانسپورت وزارت د نه پاملرنې له امله کړې ده. په دغه ناسته کې د هرات، تورخم، حیرتان او غلام خان بندر سازو ګډون کړی. د نوموړي په وینا کچېرې د ترانسپورت وزارت د دوی ستونزو ته حل لارې ونه مومي دوی به د هیواد په څلور زونونو کې خپل فعالیتونه ودروي. د لارو په اوږدو کې امنیتي ستونزې او بې موجبه د پیسو اخیستل نورې هغه ستونزې دي چې سوداګر ترې په کور دننه سر ټکوي. هڅه مو وکړه څو په دې اړه د ترانسپورت وزارت نظر هم ولرو، خو له پرلپسې اړیکو سره هم دغه وزارت خبرو ته حاضر نه شو. او د کابل په شاهزاده سرای کې له ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 8 افغانۍ 25 پوله، یو یورو 93 افغانۍ 50 پوله، یو انګلیسي پاوند 104 افغانۍ 60 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 55 پوله، زر ایرانی تومان 3 افغانۍ 40 پوله، زر هندي روپۍ 1055 افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ 480 افغانۍ.
دوستانو د خبرونو د ازادي رادیو پر ویب سټ هم بیا لوستل کېږي. پته مو د ازادي رادیو ټکی کم یا ازادي رادیو ټکی اورګ. اوسې و نړیواله موضوع په داسې حال کې چې په نړۍ کې د کورونا وایرس د نویو بڼو د خپرېدو له کبله اندېښنې په زیاتېدو دي. حکومتونو د نړۍ په بیلابیلو برخو کې د خلکو پر سفر نوي محدودیتونه لګولې دي. روغتیایي چارواکي اندېښنه لري چې د کورونا پر ضد اوسنی واکسین شایي ونه کړای سي چې خلک د کورونا د نویو بڼو پر وړاندې خوندي کړي. په دې اړه نور تفصیل احمد تکل راکوي.
د کورونا وایرس د دریو نویو موندل شویو بڼو د خپرېدو له کبله په ټوله نړۍ کې اندېښنې زیاتې شوې. کاناډا، برتانیا، فرانسه، جرمني، پرتګال او چک جمهوریت د هغو هیوادونو له ډلې دي چې د دې نوې څپې د مخنیوي لپاره پر نړیوالو سفرونو تازه محدودیتونه لګولي. په اروپا کې چې هسې هم محدودیتونه لګېدلي، حکومتونه د لا سختو بندیزونو د لګولو په برخه کې اقدامات کوي، ځکه د کورونا د نویو بڼو موندل ښایي چې دا ویروس په چټکۍ سره د نړۍ ډیرو هیوادونو ته رسیدلی دی. په برتانیا، برازیل او جنوبي افریقا کې د کورونا د نویو بڼو موندل دا اندېښنې زیاتوي چې ښایي دا وبه تر دې هم خطرناکه شوې وي. فرانسه وایي خپلې پولې سر له سبا د غیر اروپایي هیوادونو د وګړو پر مخ بندوي. د فرانسې صدر اعظم ژان کاستکس دا اقدامات پرون د جنوري په 19 د روغتیایي امنیت له بیړنۍ غونډې وروسته اعلان کړل. هغه د کورونا نوې بڼې ډېرې خطرناکې وبللې. برتانیا وویل چې متحده عربي امارات، بروندي او رواندا د هغو هیوادونو په فهرست کې شاملوي چې هغوی ته تګ راتګ ممنوع دی، او جرمنی به سر لننه برتانیا، ایرلند، پرتګال، برازیل او جنوبی افریقا ته چې د کورونا نوې بڼې سخت ځپلی دي پر تګ راتګ بندیز ولګوي. چک جمهوریت هم د بهرنیو وګړو لپاره پر غیر ضروري سفرونو بندیز لګولی. روغتیایي چارواکي د کورونا د نوې څپې په اړه خبرداری ورکوي او پوښتنه کوي چې آیا د نړۍ په ځینو هیوادونو کې د کورونا وایرس پر ضد جوړ شوی واکسین به خلکو ته په تیره په برازیل او جنوبی افریقا کې د دې ویروس د موندل شویو بڼو پر وړاندې لازم معافیت ورکړي کنه. په امریکا کې د ساري ناروغي د مخنیوي مسؤل ډاکټر انټونی فاوچی پرون د جنوري په 19مه په سپینه مڼه کې په یو خبري غونډه کې وویل د کورونا د نویو بڼو د چټک سرایت معنا دا ده چې د واکسین جوړولو کمپنۍ د روغتیايي بحران لراتلو مخکې باید د نوي واکسین جوړولو ته چمتو وي. فاوچی وویل د حالت ټول نړۍ ته د خبرداري یو زنګ دی او زیاته کړ چې د کورونا په جوړښت کې د نورو بدلونونو لراتلو مخکې خلکو ته ژر تر ژره د دې ویروس پر ضد واکسین ورکول ډیر ضروری دی.
امروز حقوق هسته ایمون رو تثبیت
لا ازادي رادیو سره وسی او تر نورو زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شي.
زموږ غلا زده رادیو اوري د پښتون ژغورنې د غورځنګ د ومشر علي وزیر د ضمانت غونډه په کراچي کې د زندان دنه نوسو. علي وزیر نږدې و میاشت وسو چې نیول سوی دی. په دې اړه د ازادي رادیو د مشال څنګه خبريال کراچي څخه راپور کوي.
د علي وزیر او د هغه د ملګرو د مقدمي اوریدنه د جنوري په 19مه د کراچي په زندان کې وشوه. د قضيه د اوریدنه وروسته د هغه وکیل قادر خان اډوکیټ مشال لیډو ته ویل پولیسو عدالت ته د سن حکومت د کابینه هغه ثبوتونه یا منټس هم وړاندې کړل لکه مل عمله چې په علي وزیر او په نورو کسانو په زدي په مقدمه کې د تر هرګري دفي شامل کړي وي.
هغه چې کوم عدالت کې کاغذات پېښ کړو نو باغې کې د پروسیکیوټر جنرال اجازه تم او د کابینټ میټینګز هم ټول راوستیو هغه پرمیشن پکې نو.
قادر خان اډوکیټ زیاته کړه چې علي وزیر او د پی ټی ایم د نورو غړو په شپږم دسمبر د سوراب ګوټ جلسې ته خړی ویناګانو د پنجاب رازنګ لیبورټری ساينس رپورت هم عدالت کې جمع کو.
پنجاب فورنزیک لیبورټری چې کوم رپورت ورکړی دی هغه سرټیفیکیټ هغه دا ویلی دی چې کوم ویډیو دا هغه کې خو سه ایډیټینګ نه دی شوی او د اډیو باره کې دا ویلی چې به موږ سره هغه حالات نشته نو په دې وجه موږ د اډیو باره کې سن شو ویلی.
خوانی عدالت د قامی سملې غړې علي وزیر او د پی ټی ایم نور غړي په یو دیرشم دسمبر د کراچي په مرکزی زندان تاستولی وو. د علي وزیر او د نورو نیولې شوی کسانو د کراچۍ په منځني زندان کې یو میاش پوره شو. پولیسو په وړاندې د ټول کسان په 20مه جنوري د کراچۍ په زندان کې دننه د تر هرګري ضد عدالت ته وړاندې کړی وو. عدالت د بلی اوریدنې د پارا 20مه جنوري نیټه ورکړی وو. علي وزیر سره په زندان کې د پی ټی ایم د کراچۍ غړي تیر کال د دسمبر په 13مه له هغه وروسته نیولې شوی وو چې د علي وزیر د نیولې کېدو په ځدی په کراچۍ کې احتجاج کړی وو. علي وزیر د دسمبر په 14مه له هغه وروسته نیولې شوی وو چې نوموړي د پېښور د آرمی پبلک سکول د وجلې شوی ماشومانو د شپږم تین په غونډه کې ګډون او وینا کړی وو. خو د پیښور پولیسو ویلی وو چې علي وزیر د سن صوبې د پولیسو په غوښتنه نیولې دي. پولیسو په علي وزیر او په مرګري په تیر کال د دسمبر په شپږم نیټه په کراچۍ کې د پښتون ژغورني غورزنګ د جلسې په مهال د ریاست ضد ویناګانو تور پورې کړی دي. په پښتون ژغورني غورزنګ دا تور ردوي او وایي چې د سولې او قانوني مبارزې د لارې د پښتنو حقونه غوړي. پښتون ژغورني غورزنګ د دسمبر په شپږم د کراچۍ په سوراب ګوټ کې جلسه کړې وه چې پکې زرګونو خلک شریک. پښتون ژغورنی غورزنګ د علي وزیر د گرفتارۍ په ضد د هیواد په جلا جلا سیمو کې احتجاج هم کړی وو او د علي وزیر د خوشی کولو غوښتنه کړې ده.
ازادي رادیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
دوستانو مخکې تر دې چې بلې برخې ته ورسو نور راپورونه واوري د کابل چاپ ورځپاڼو غورچان زموږ همکاري په کابل کې کتلې دی لاغي به واورو چې پر کومو مسایلو تم سوي دي.
رحیم مدنیت ورځپاڼې لیکلي په امریکا کې د نوي حکومت پر رامنځته کېدو سره طالب ډلې د سولې پروسې ته شا کړې او په سفرونو بوخته ده. ورځپاڼې لیکلي دغه ډله اوس د امریکا له سیاسي حریفانو سره د اړیکو په جوړولو لګیا ده او هڅه کوي چې له دې لارې پر ځان فشارونه راکم کړي. لیکوال د امریکا د دفاع وزارت یا پینټاګون چارواکو تازه څرګندونو ته هم اشاره کړې چې طالبان یې د تړون څخه په سرغړونې تورن کړي دي. د لیکوال په باور د طالبانو له لوري د تاوتریخوالي یاتې دل د دې ادعا روخانه ثبوت دی. ورسپانې لیکلي په حقیقت کې دا ډله د سیمه ییزو سلام مشورو لري د مالی او سیاسي ملاتړ کوونکو د منتلو هڅې کوي تر څو تاوتریخوالي ته دوام ورکړي. هشت سوب ورسپانې هم اندېښنه ښودلې لیکلي د سولې پروسه د جدي ګواښونو سره مخ شوې ده. ورسپان لیکلی طالبانو په خپل غلط او کړنو سره د سولې فرصت له خطر سره مخ کړای. د ورسپان په وینا د ډلې ته څو ځله خبرداري ورکړ شوې چې د تاریخوالي کچره ټیټ کړی خو په خبرې طالبانو جدي ونني ولا. ورسپانې د پینټاګون وروستۍ ارزونې ته اشاره کړې چې په کې راغلي طالبانو د دوهې هوکړه د غاړه نه دی اخی، له القاعده شبکې سره یې اړیکې نه دي پرې کړې او د تاوتریخوالي کمولو ته ژمن نه دي. د لیکوال په باور که طالبان له متحده ایالاتو سره د شوي هوکړې موارد عملي نه کړي، امریکا به اړه شي چې دا مذاکرات ودروي. د ورسپانې په خبره امریکا د سولې په هوکړه بیا ځلې غور کوي او بدلونونه احتمال لري چې له طالبانو سره د خبرو اترو امکانات او موجوده فرصتونه له منځه یوسي. او هیواد دولتي ورسپانې د باختر خزانې خوندیتوب د سرمقاله ځانګړې کړې ده. تر دې وړاندې ولسي جرګې ویلي و چې ګنی باختر خزانه خوندي نه ده او دا خزانه د کوم بل هیواد ته ولېږدول شي، خو هیواد دولتي ورسپانې ډاډ څرګند کړی چې باختر خزانه د افغانستان د خلکو ملکیت دی او د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو په ګډون به د افغانستان اسلامي جمهوریت ساتنه کوي. لیکوال د افغانستان د دې ملي پانګې د لېږد او بل هیواد ته یې د سپارلو وړاندیز غیر مسؤولانه او د هیواد د لوړو ګټو خلاف بللی.
زموږ اخلاص د رادیو اوري ورزو کونر ته چیرې چې اوسیدونکي له افغان حکومت او وسلوالو طالبانو څخه غواړي چې د سولې خبرو ته دوام ورکړي او ژر تر ژره اور بند وکړي. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې اوري.
د کونر قومي مشران په جنگ کې لخکیل خواوو د سولې خبرو ته دوام ورکول غواړي. د دوی په خبره چې په روانه جګړه کې یوازې افغانانو ته مالی او ځاني زیانونه اوړي، نو دواړو خواو ته په کار دي چې د جګړې په ځای سولې او اوربند ته لومړیتوب ورکړي. د خاص کونړ ولسوالۍ قومي مشر تاوس خان:
طالبان زمونږ ورونه دي، هغه زمونږ د ولس جز دی، هغه زمونږ د خاورې جز دی، هغه زمونږ خلک دي. مونږ د هغوی مرګ نه غواړو، مونږ د هغوی زخمي کېدل نه غواړو. هغه زمونږ ورونه دي، د هغوی درد زمونږ درد دی، د هغوی دغه بیلتون زمونږ دپاره یوه لویه ستره ضایع ده. چې دا ضربې چې دې خاورې دې ملت ته رسیږي، دا تاوان نقصان چې دې ملت او دې خاورې ته رسیږي، دا دې طالب ته رسیږي، دا دې دولت ته رسیږي، دا دې ملت ته رسیږي.
یو بل قومي مشر محمد طالب د افغان حکومت او د وسلوالو طالبانو له مشرانو غواړي چې نور د شخصي ګټو او غوښتنو لپاره د افغانانو ویني نه تویوي.
موږ د طالب او د دولت نه دواړه د غوښتنه ده چې په دې ملت نور ظلم مکوي، بس دا ملت نور پرېدی. دا ملت هر سار په هیر پاتېږي او د ماښام پورې کېږي. هر شپه داسې کور په افغانستان کې نشته چې باغي کې به هیر نه وي، ځکه یو سړی چې شهید شي هغه که طالب کې شهید کېږي هم افغان شهید کېږي، او که هغه په دولت کې شهید کېږي هم افغان بچی دی. د خلکو د په سر دې نور سوداګري نه کوي څوک او بس.
د محمد طالب په خبره چې له اوربند څخه پرته د سولې خبرې مثبته پایله نشي ورکولی.
اوربند چې نه وي، چې دوو کسان نښدي او جګړه جنګ روان، خو یو بل باندې ګزارونه کوي کنه، نو خبرې خو نه کوي کنه. کله چې اوربند وشي او د هغې په منځ کې میزګړیتوب وشي، هغې سره کینې خبرې ته په څه شي نښدي یاستئ، هغې خبره به حل کیږي کنه، خو په جنګ کې خو خبره نه حل کیږي.
د کونړ اوسیدونکي په داسې حال کې په جګړه کې لخکیل خواو د جګړې پای ته رسولو غوښتنه کوي چې د امریکا متحده ایالاتو او وسلوالو طالبانو ترمنځ د شوي هوکړې کال پوره کیږي او همداراز په بین الافغاني خبرو هم میاشتې تیریږي، خو لا هم په افغانستان کې توده جګړه روانه ده او هر ورځ پکې افغانان د سر او مال قربانۍ ورکوي.
تاسو لا پیغامونو
زمان ورونو زه د غالي آباد ولسوالۍ د کونړ ولایت نه حاجی شیراسان خبرې کوم او د افغانستان ټول شریف ولس ته خپل سلامونه وړاندې کوم. دا چې د چوکۍ په دره کې تقریبا 15 کلو نه لږ سیوا دي او 15 کیلومتره سړک یې په خپلو لاسونو جوړ کړی دی، اوس بارانونو خراب کړی دی او د حکومت او لوړو چارواکو نه مې هیله لاله چې د دغو خلکو دغه مشکل حل او فصل کړي. هغه ځای نه چې مریض اروان کړي او دلته د غازي آباد مرکز سره رسي یا د کومه په حالات کې او ته په لارې مړي. والسلام په احترام.
زه د ارزګان د ولایت د خاص روزګان د ولسوالۍ څخه جهانګیر
ډیر جهرنی خبره کوم د خاص روزګان په ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو د بریدو څخه ولسی وګړي ډېر سخت تنګ دي. اخواته د داعش ځواکونه هم تر 1200 پورې کډوالي کورنۍ د خاص روزګان د متګزو په سیمه او د سرتنګي په سیمه کې د خلکو په کورو کې په زور اړولې دي. زموږ د دولت څخه دا هیله ده چې د خاص روزګان ولسوالۍ ته توجه وکړي او په خاصه توګه د خاص روزګان د ولسوالۍ د وګړو سره مرسته وکړي. مننه. السلام علیکم.
زه نقیب الله افغان د نګرهار ولایت د خیوي ولسوالۍ نه د ولسي جرګې نه ډېره مننه چې د ولسمشر د همدا درخواستونه او پیشنهاد کوي چې د مامورینو د معلمینو او د نورو وظیفو والاو لکه د اردو والاو تنخواګانې جګې. ځکه چې اقتصاد د ولس ډېر ضعیفه دی. د یو کس په سر چې دی 15 کسه فامیل 15 کسه فامیل او زما خپله چې دی اوه دانې نجونې دي او یو غریبۍ ته ناست یم او پلي خرڅوم. کله یو سل روپۍ پاتې شي کله یو نیم سل روپۍ پاتې شي ځکه خلکو سره پیسې نشته. هر په سوداګانې څه سره واړي مطلب خلکو سره پیسې نشته سودا به مونږ څه کړو. چې ولسي جرګه هم دې د خاطره دا مطالبه کوي چې دا تنخواګانې جګې شي د ولس روزګار روان شي. بس سلام.
ستاسې پیغام ستاسې نظر.